ده زهرو كاروان.
دا ازادي راډيو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو د نافع همت او زما همکاران د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې مو په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو نظامی عملیاتو له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
تننګرهار پولیسو په لسګونو کیلوګرام نشئی مواد نیولی دي. تننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سیشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوی 2.5 کیلوګرام نشئی موادو کې 55 کیلوګرام چرس او 14 کیلوګرام هیروین ول. دا نشئی مواد چې له خوګیانو ولسوالۍ څخه غنی خېلو ولسوالۍ ته په کرولا موټر کې کاچا کېدل د مارکو په سیمه کې ونیول شول. د دې موادو د کاچاک په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو د سرخرود ولسوالۍ د درونټي په سیمه کې 60 کیلوګرامه تریاک نیولی ول. شپږ ټنه بیلابیل نشئی مواد وسوځول شول. دا نشئی مواد د ورستیو څو میاشتو په اودو کې په لوګر ولایت کې نیول شوی ول. د لوګر ولایت امنیه قومندان عصمت الله علیزی د سیشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سوځول شویو نشئی موادو کې 95 کیلوګرامه هیروئین، 108 کیلوګرامه مورفین، 3314 کیلوګرامه تریاک، 2209 کیلوګرامه چرس او 155 کیلوګرامه بنګي وي.
دا مواد معمولا د مشرقي ولایت څخه د سارک د لارې څخه داخليږي او حضري ولسوالۍ د حضري څخه بیا دوی غواړي دا پر مختلفو لارو باندې د غزني ولایت او پکتیا ولایت د لارې، حتی د کابل ولایت د لارې څخه بعض وخت یا د میدان وردګو د لارې څخه دوی غواړي چې انتقال کړي، چې د الفیمور څخه بیا تر خپله پل عالم تر پله پورې په دغه ساحو کې تقریبا اکثره نیول شوي.
خغلی علیزی وایي چې له څو کلونو راهیسې په لوګر ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د یادونې وړ ده چې په ازره ولسوالۍ کې د چرسو کښت په تیر او روان کال کې په پوره توګه له منځه تللی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو د نشئی موادو دوه قاچاقوړونکي له 480 کیلوګرامه نشئی موادو سره نیولی دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د جوزجان پولیسو 480 کیلوګرامه تریاک د شبرغان په ښار کې ونیول چې په یو کرولا موټر کې ځای پر ځای شوی ول. د دې موادو د کاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د جوزجان پولیسو په تیرو 9 میاشتو کې 2450 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد له 9 نقلیه وسایتو سره نیولی دي. دغه ډول د دې موادو د کاچاق په تور 8 نیول شوي کسان څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
محمد ایاز تر نه کوچی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد افغان او امریکا نظامي ځواکونو ګډ عملیات.
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپله نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید ډیروالی. په سندرو کې د نشئی موادو د ستاینې په اړه یو راپور هم اوریدلی سي.
کچیر دوی دسې سندری دسې اشعار دی رادیو د لارې څخه یا د تلویزیون د لارې څخه واوري، دوی فکر کوي چې واقعا دا ډیر ښه شی دی. له دې نه وروسته دوی شروع کوي چې استعمال یې کوي.
د یو معتاد ماشوم خاطره در سره شریکوو.
همداسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړولو وچ کلک سم هغې نه پس ما ویلې دا وګرځي کم سکل مو ټولو راپورې خاندلې.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب ته خو خبر یې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم. تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د هلمند د وسلوالو طالبانو مشرانو د نشئی موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته یوسي. ښاغلی حیات وایي وسلوالو طالبانو دا هڅې د دې لپاره پیل کړي چې د نشې موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان ورسیږي او روان عملیات ناکام وشول سي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د نشې موادو پر ضد افغان او امریکا نظامي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د هیروینو د تولید 25 کارخانې ویجاړې سوي او له دې درکه وسلوالو طالبانو ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دي. په دې اړه عبادالله حنانزی راپور لري.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو طالبانو هڅې پیل کړي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی حیات وایي د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو مشرانو په دې ولایت کې د مخدره موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو د تولید کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته انتقال کړي تر څو له هوایي بریدونو څخه وژغورل شي.
د منګا استخباراتي معلومات دا وایي چې د طالبانو مسؤلینو هغه د دوه د هدایاتو کاپیانې چې موږ ته په لاس رسیدلې دي د مواد مخدر ټولو کاروباریانو ته هغه کسان چې د دوه خوانښکیل دي هغو ته دنده سپارلې ده چې کله تیاری غرار واوري دو باید خپلې فابریکې بندې کړي او دو د کوشش وکړي چې خپلې فابریکې په داسې سیمو کې چې هلته ملکیان وي هغې ته نږدې کړي څو ملکي تلفات پیدا شي او د دې عملیاتو مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دریو اونیو راهیسې د هلمند په کجکي، موساکلا، واشیر او دیشو ولسوالیو کې د مخدره موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د واحد قوماندې مشر جنرال لینس بونچ چې د تیرې سېشنبې په ورځ له کابله د ویډیو کانفرانس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د مخدره موادو نورو کاروباریانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. ښاغلی بونچ ویلي وسلوال طالبان هر کال له 300 تر 400 میلیون امریکایي ډالر پورې عواید لري چې 200 میلیون ډالر یې یوازې د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان تامس کرسپک د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله تر اوسه د هیروینو د تولید 25 کارخانې له منځه وړل شوي او وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
We know that more than half of the Taliban's
موږ په هیګو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. د دغه عملیاتو له پیله تر اوسه د مخدره موادو د تولید 25 لابراتوارونه له منځه تللي چې وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په هلمند ولایت کې روان عملیات ګټور بولي او د دې عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت په خوانی وزیر او پوزی کارپوه جنرال خدایدات وایي چې روانو عملیاتو وسلوالو طالبانو ته سخت ضربه ورکړي او دغه ډلې له مالی پلاوه کمزوري کړي ده. د دې په وینا د اړتیا لیدل کیږي چې دا ډول عملیات پر هلمند ولایت سربیره په هغو ولایتونو کې هم ګړندۍ شي چې د هیروینو د تولید کارخانه پکې فعال دي.
په هلمند کې د هیروینو د کارخانو پر ضد نظامی عملیاتو په اړه مو د عباد الله نانسی راپور اوریده. د بدخشان ولایتي شورا ځین غړو او عام خلکو د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د هیروینو د کارخانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي په دې ولایت کې ناامنی د کوکنارو له کښت او هیروینو له کارخانو سره مستقیمه اړیکه لري او له دې لارې د دولت ضد وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې پیسې ترلاسه کوي. په دې اړه له بدخشان ولایت څخه زموږ همکار اجمل آرین راپور لري.
د بدخشان په ناامنه سیمو کې د هیروینو د پروسس کارخانې او د کوکنارو کښت ډېرېدو په حال کې دی. بدخشان استراتیژیک پلوه د افغانستان په شمال ختیځ کې د کډوالۍ او سوداګرۍ په څلور لارې پروت ولایت دی چې د پریمانه طبیعي زیرمو او قانونو تر څنګ د قانون او د نشي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام هم ځان ته وراړولی دی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل واک لاندې سیمو کې د هیروینو پروسس او ګاونډیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل
در سایه تسلط طالب کارخانه ها و شرکت پروسس هیروین عملا فعال است.
هغه سیمې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي هلته د هیروینو د پروسس کارخانې فعال دي او فعالیت کوي او لسګونه شرکتونه موجود دي او مخدره توکي له سرحدونو بیرون او یو اندازه په دینن افغانستان کې ترافیک کیږي او له دې لارې د دولت ضد وسلوالې ډلې مالی امکانات ترلاسه کوي. له بل پلوه د بدخشان ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد قید افندی وایي چې په روان کال کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې نه کوکنار کرل شوي او نه هم د هیروینو کارخانې شته. خو په نامنه سیمو کې د کوکنارو کښت او د هیروینو د پروسس د کارخانو موجودیت هم نه ردوي. کوم سیمه چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي هغه نام نه سیمه دي او هلته هر کار کېدی شي. طبعا په هغو سیمو کې د هیروینو فابریکې او د مخدره توکو قاچاق هم موجود دی او دا یو حقیقت دی. بلخوا د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دې ولایت کې د نامنۍ دوام د غیر قانوني فعالیتونو د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو په تولید پورې تړي. ښاغلی بیگزاد وایي دوی هڅې کوي چې د امنیتي تهدیدونو په راکمولو او د ناامنو سیمو تر واک لاندې راوستلو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. په بدخشان کې د مختلفو ملتونو بهرني جنګیالي حضور لري او په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای دي او د سیمه ییزو طالبانو لخوا ملاتړ کېږي، خو کله شمیر زیاتیږي او کله هم کمیږي او له داخلي طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکوي. او دا موضوع موږ په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړې او هغوی هم په دې اړه معلومات لري. خو بیا د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي زورواکان او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي په دې سیمه کې په نامنۍ کې په لاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې په افغانستان کې به د نشه یي موادو د پروسس او د قاچاقو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي، چې تر دې مهاله دا عملیات یوازې په هلمند ولایت کې ترسره شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کړي کې نشه یي ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کور ته نه
وځي کله هم د تکرار بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اورئ. یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې ځینې سندرغاړي په خپلو سندرو کې نشه یي مواد او د نشه حالتونه ستایي او په دې ډول ځوانان نشو ته هڅوي. د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان یا روانشناسان هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. دوی وایي کله چې ځوانان دغه ډول سندرې اوري نو ذهني مدافع سیستم یې کمزوری کېږي، د نشو پر وړاندې حساسیت کمیږي او نشه کول ښه کار ورته ښکاري. یو شمیر ادبپوهان او فرهنګیان هم دا ډول شعرونه د هنر او پیغام له پلوه کمزوري ګڼي او وایي چې پر خلکو په تېره بیا نالوستو ځوانانو باندې بد اغېز کوي. له بلې خوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د دې ډول سندرو د مخنیوي لپاره یو شمیر تدابیر په پام کې لري. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړوو چې مسعود نیازی یې وړاندې کوي.
د نړۍ د ټولو ژبو په شعرونو او سندرو کې له ډېر پخوا څخه د نشه یي مواد او نشه یي حالت تصویر او انځورګري شوی چې په نوې اصطلاح یې خمریه شاعري بولي او د افغانستان په ادبیاتو کې هم دا ډول شاعري ځانګړی ځای لري. خو دا چې دا ډول سندرې پر عامو خلکو څه اغېزه کوي دا به خپله د خلکو له خولې واورو.
نوم حمایت الله د کونړ ولایت. کله چې یو سندرغاړی په سندرو کې نشه استعمالوي خامخا په ځوانانو تاثیر کوي. بعضې ځوانان داسې دي چې هغوی دی واوري کله کله دوی چې په لار باندې ځي همدا زمزمه کوي، کېدای شي د دوی د نشه یي طرف ته مخه شي.
زما نوم شبینه د کابل ولایت څخه او هغه شاعران چې پیامونه خپل شعرو کې استعمالوي نو په دو کارو باندې ځوانان د ته هڅول کېږي چې فکر وکړي په نشه یي توکو په هکله. موږ پوهیږو چې څومره یو بد شی ده، څومره ضررونه یې زموږ ځوانانو زموږ وطن او هیواد ته رسولي دي.
نوم تاج محمد د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه سندرغاړي چې داسې اوازونه وایي چې هغه شعر انتخابوي چې هغه خلک نشه یي توکو ته هڅوي په ټولنه باندې ډېر بد اغېز پرې باسي.
د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان هم دا ډول سندرې د ټولنې په تیره بیا د ځوانانو په زیان بولي. کله چې دوی دا ډول سندرې اوري نو اغېز ورباندې کوي، دا کار ښه ورته ښکاري او په دې ډول یې ذهني مدافع سیستم کمزوری کېږي او په نتیجه کې نشو ته مخه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې استاد محمد ظاهر شمس وایي چې دا ډول سندرې د ځوانانو پر چلند او ژوند ناوړه اغېزه کوي.
زموږ تاسې ټولنه پر اشعارو باندې ډېر ډېر باور لري او بیا که چیرې دغه موضوعات د سندرغالې د خوانه په ښه آواز وویل سي نو واقعا چې د دوی پر ژوند باندې، د دوی پر سلوک باندې، د دوی پر رفتار باندې ډیر بد اغیزه کوي. ځینې کسان داسې دی چې هغوی پر یو بین البین موقف باندې دوی ځای لري، کله کله دغو خلکو سره روابط لري. که چیرې دوی داسې سندرې، داسې اشعار د رادیو د لارې څخه یا د تلویزیون د لارې څخه واوري، دوی فکر کوي چې واقعا دا ډیر ښه شی دی. دوی که هیڅ تصمیم نه لري چې دغه مواد مخدر استعمال کړي، له دې نه وروسته دوی شروع کوي چې استعمال یې کړي.
ځینې شاعران وایي چې په شعرونو کې د نشه یي موادو یادونه سمبولونه دي، او د دوی هدف له دې ډول سمبولونو څخه ظاهري معنا نه ده. خو شاعر او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې په دې پټو معناګانو، سمبولونو، کنایو، استعارو او اشارو باندې عام خلک نه پوهیږي.
دا په ځینو صوفیانو کې دا تعبیرونه شته چې د نشې نه دوی، د شرابو نه دوی، د حقیقي شرابو معنا اخلي، یا د خدای د مینې معنا اخلي. دا ډېر محدودې حلقي دي د عوامو لپاره، هغه خبرې دي نه د قناعت وړ، نه هغوی دا ډول تعبیرونه مني. خلکو باندې دغه ساده ژبه ویل شوي شعرونه دا بد تاثر کوي. ځوانان او ځینې خالي ذهنه کسان هغه د دې نه غلطه استفاده کوي او په دې نشو باندې اوړي.
دا ډول سندرې نه یوازې دا چې په کلي او بانډو کې رواج لري، بلکې په ښارونو کې هم د خادیو او خوښیو په محفلونو کې ویل کیږي. د کندهار یو محلي سندرغاړی سالی محمد پروانه چې دا ډول سندرې ډېرې ویلي، وایي چې دا کار د پیسو لپاره کوي.
وطنوالو دغه اورېدونکي د ناس خلک غوښتنه کوي چې وایي یوه غزل وایي، بل څوک وایي، بله غزل وایي، پیسې درکوي، بخښې درکوي. نو موږ مجبور یو بس ورته وایي. نو زموږ داسې کار لکه دکانداري چې ورته بیا نه وایي، بیا خوا بجېږ. داسې وخت له راغلی دی چې بم بخښې کړې بېرته اخیستې وایي، زما فرمایش نه دی ویلی.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ له مخې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مکلف ګڼل شوی چې باید د دې ډول سندرو مخه ونیسي. خو دا ډول سندرې بیا هم هره ورځ له بېلابېلو راډیوګانو او تلویزیونونو څخه خپرېږي. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وایي چې دوی هڅه کوي په رسنیو کې د ټولو هغو خبرونو مخه ونیسي چې خلک بې لارې کوي.
زموږ په اساسي قانون کې دا حکم شته چې ټول هغه خبرونې، نشرات چې د هیواد د فرمانلي فرهنګ پر خلاف وي، هغه باید ونیسي. یا هم دا ډول موږ د رسنیو په قانون کې هم دا خبره لرو چې هغه مواد، سندری او نور فرنګي ډول از علایم چېستا، هغه ټول باید رسنیو د قانون د احکام له مخې څخه عملي شي. په دې کې وضاحت شته چې دا ډول نشرات ته چې هغه خلک تحریفات او غیر مشروع او نامنلو کارونه ته وهڅي، دا زموږ په قوانینو کې منع دي. او موږ هڅه کوو چې د دغه قوانینو د تطبیق زمینه برابره کړو او یا برابره شي.
افغانستان دا مهال څه باندې 3.5 میلیونه معتادین لري چې اکثره یې ځوانان دي. که د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ټولنې مخور شخصیتونه او مدني ټولنې د دې ډول سندرو مخه ونه نیسي، او له بلې خوا شاعران او هنرمندان هم په خپلو شعرونو او سندرو کې له منفي پیغامونو څخه ډډه ونه کړي، نو د معتادینو شمېره به نوره هم ډېره شي.
مسوده نیازی و چې په سندرو کې د نشي موادو د ستاینې په اړه یې راپور اوروه. اوس د نشو له سندرو څخه د نشو د قربانیانو نړۍ ته سر ښکاره کوو او د یو معتاد ماشوم خاطره در سره شریکوو. 15 کلن ماشوم چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې د نشې مخکې ښوونځي ته تلم، له همزولو سره مې لوبې کولې، او د موټرو د ترمیم په یو ورکشاپ کې مې کار کاوه. خو نشو د هر څه راڅخه واخیستل. دا چې دی ولې او څنګه په نشو اخته سو، دا به خپله د دله خولې واورو.
زیمه 15 کلن نه نشې مې 2.5 کاله کېږي. زه چې کله بیرون لم هغې وخت کې دونه بدعمل نو خالي دا پان نه پان دا نسوار مې اچول. پلار پیسې راکړلې ورسره ما د چرس راوړل. ما ولې ته راځه ودرېده. پلار خو م چرس وایي چې دا چرس کوم سې نشه. هغې نه پس زه بیا په چرسو باندې را هغې نه پس ما ولې ته دا کاکا مې پوډر وایي چې دا کوم سې شی داسې راځه مونږ یم وو. کاکا ته مې ویل یو دوه دمه په ما ووایي. همداسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړولو. وچ لکسم هغې نه پس ما ویلې دا وګوره زی کوم سې کلمه ټولو راپورې خاندلې تره زمنو. ماماګانو مې وایي وګوره دوی په منطقه کې مې یو پوډرې پیدا ټول کور والا راته ویلې ویلې رې ته پوډرې وایي خو موږ نه بیل ډوډۍ خوره. سو پېرې وهلې هم په زینځیرو یې تړلې. په لانډي والانو به راته ویلې ما نه لرې سک ګرمي به وه لمبې بلی بم خوړو کې خوب خوشاله سات بم تیرو بس نه شیته مې مخک لایواز تناسلم ساتيري مې اس نو بس پوره ممول راغلم کور کې وکالا روي د سم خو به رمان راوسته پاندوس روپی ممی سبائی کے واشتل اغم ممی چول بیا میں پاندوس غرما واشتل اغم ممی چول بیا میں پاندوس مخام واشتل یہ پیرا پیسی را سرنو پلار کمیس می روڑن داغی نمی 200 روپی وخ کل لینم پوڑر میں پی واشتل اور یہ رازی میری ماما موبیل اغم میں پٹ کڑے 2000 روپی موبیل ما لینم چاچے پوڑر خرسو لاغت میں 500 روپی کے وار یہ رازی میں پوڑر وہلیو باس کے لیے جو کہ ہمارا واش راپورٹ میں کم مجبوری ہوا کہنا روانو بس آما کا سی سی بس ٹیو سڑے راگ مادل ویدہ باس کے لیے چاہتا مارتے لے دامی پل دا مارتے لے دے خرسوں باس کے لیے پری خود زبیا وہ تختی دم لیڑم چی مور میں ماتو کتلے اویلے ویدہ سو گورا آوالا سون خیستا ہو سترگون اوخ کے راگ لے یہ رازی میں رو را پاسی تو مانچا را واش تزیو اشتلما ماتویلو ته پوډری ماتلنا زیل الله سونه پلارم دون وهلا کړي کوته بوتلم ال دو درولم قسم خړلو قسم د سوجنه ولم کړي پرېدم زیوشتلم مور مې مخکراغله قران شریف ورتاغه کوي پرېد دې ما په خاطر
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی ورورو د زاهرو کاروان خبرونه ورستی برختل نږدې سو. اوس د ډرامې وار دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یو لوی لاره د یوې امنیتي پوستې قومندان او د نشي موادو قاچاقوړونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. خو د هغه امیر پوستا یو داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهېدی چې د ده پوستا ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشاوي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمې لوري،
بلې پلاره،
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجي انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلاره.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجي صاحب انور خان، ستړی مشي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه دکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم. تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو، احمد خان ښیم.
رښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
حاجي صاحب انور خان، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې. څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
آسانه خودی، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي. دا دې ورته وګوره، پوره 10 لکه دي.
چې دا زده نور یې ماته پرېده. بس دا سی وګڼه چې دا پوسته هم دا نن لري شو. تر دې وروسته بیغه هم په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره، زما برخه مې راوله کده، نن هم داسې مې خوشاله ساته.
بس بیخي بیغمه اوسه جنرال صاحب.
کمانډان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره.
موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څنګه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خو زموږ پخوانی پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانی پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمین نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ. هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ځانونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
خوا ډزې ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قمندان صاحب. اوهو قمندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاغه نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.